سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپښین 3 بجې سوی نن د سې شنبې ورځ د 2014 کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشال ریو په یو بلګړې کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دوه منیمای کې اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله تراورو خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټ کې د پاکستان صدر ویلي دي چې وسلوال و بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي. او نن د بلجیم په بروسلز ښار کې چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان واڼه ته تللی و او هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل. نوموړي په دغه موقع ویلي دي د بد امنۍ له وجې نه یوازې د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی بلکې په لکونه قبایل هم بې کوره شوي دي. هلته د قبایلي سیمو نه بې کوره شوو ځینو کسانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې باید دوی ته د زر تر زره مرستې ورکړل شي او خپلو سیمو ته دې ستانه کړل شي. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوسټ عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډه کې شوې د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو په ډیورنډ کرښه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 18 کسان وشلی دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لیډیو ته ویلي چې وجل شوو هغو قبایلو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پرېوځي یا نیمګړی را پرېوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان له بیا یو پیکج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخکې 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې سپیل کې کنه. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسي ده هغه پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکج ملایي.
په همدې حال کې قبایلي سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي نن یې مشال لیډیو ته ویلي دي مرستو ته سخته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوند تنظیم وایي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې ځپل کیږي. تکړه قبایلي خوند تنظیم نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو او یادو سیمو کې د ښځو د حقوقو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. په دغه موقع د تکړه قبایلي خوند تنظیم مشر شاهد شاه مشال لیډیو ته وویل
23 مارچ مانے 1940 کے لاہور کے چپ قرارداد پاس شو اگے پر نتیجہ کے پاکستان کو آزاد شو مونگ بکل آزادی گو دے ایف سی آر نہ دے انگریزانو دے تور قانون نہ نن دئی راغوندی ادھ قرارداد دا پدا دا پارا چھ مونگ اما آزاد گئی.
په یاد غونډه کې د قبایلي سیمو خزم ګډون کړی وو. په یادو سیمو کې د عدالتي نظام تعلیم او د صحت سانتیاو غوښتنې وکړې. د افغانستان په کندز ولایت کې یوې وسلوالې ډلې د طالبانو د جلا شوي نوي مشر ملا محمد رسول سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د دې ډلې مشر کمانډان محمد نادر نیازی نن مشال ریډیو سره خبرو کې په کندز کې له ټولو وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې ورسره سره یو ځای شي. نوموړي همدارس په وسلوالو غږ کړی چې د پاکستان په اشاره په هیواد کې له جګړې څخه لاس واخلي او خپل فعالیتونه د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې پیل کړي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پای به امریکا 4 پوځي الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن مشال لیډیو ته وویل چې په دې سره به په افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي. له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د 4 پوځي الوتکو مرسته کړې وه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ریپورتونو تر مخه نن د بروسلز په زمنتم هوایي میدان او میټرو سټیشن کې درې چاودنې شوې دي چې پکې لګته لګا دیالس کسان وژل شوې دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایي میدان د مسافرو د تللو په ځای یا ډیپارچر حال کې وشوې او لاغې وروستو د اروپای ټولنې د ادارو سره نږدې په مایل بیک سټیشن کې هم چاودنه وشوه. د یادې پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
Just smoke, in fact.
We heard
the explosion.
یوازې لوګی مو ولید. چاودنه مو سموونه ورېده خو لوګی مو ولیدل. ځنې کسان چې ژوبل شي ول مون سره دغه ودانه ته یوړل شو.
په برسلز کې یاد هوایي ډګر او د عام ولس لپاره ترانسپورت بند کړل شوې ده. د سول لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هوا ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هوادونو خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. باراک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. ولسمشر باراک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 45 پیسې خستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 75 پیسې، یو پاوند 150 روپۍ او 40 پیسې او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 8 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 45 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 240 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ.
پاکستانی ولسمشر د جنوبی وزیرستان وانه تتللی او هلته یا ویلی چې د بیکرو کلسو کسانو ستنیدل روان دي خو خپل د متاثرونو استازي څه غوښتنه لري.
مونږه د صدر صاحب نه دا اپیل کوي خو عزت واپسي مونږ نه درسوي. مونږه په جماعت کې تر اوسه پر دې نه یاغسي چې مونږه به عزت ته د طریقه سره څنګه واپسي. دا
په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بارانونو او سیلاون لوجې د رسیدلو زیانونو په اړه حکومت څه کړی؟ یو اغیزمن کس ګلمن دی
نه سروې شوې ده نه شکم د علاقې انتظامیه ده نه اخیر اغلی دي او نه داسې څوک لکه د محکمو یا د این جي اوز ولا نه غم نه دي راغلي څوک هم داسې نه دي راغلي.
او د خبرونی په دوه منیمای کې درته ونیڅ پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو چې پکې د نور موضوعاتو ترڅنګ یو پښتون لیکوال اجي ولی محمد سره مرکز به چې 15 درس کاله رادیوي پروګرامونه ریکارډ کړی دي.
و هغه وخت ریډوګان یې ټیپ ریکارډر ولو تقریبا 2000 په شاو خوا کې چې څنګه سب کې هغه چې دا باندې 5000 دی تاریخ ما سپړی
دا یو شمیر نور رپورټونه ملرو له مچال ریډیو سره. شال ریډیو او ریټر دی لمخې چې د پاکستانی ولسمشر د وانه د سفر په اړه حال درکړو. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل نن د بیلجیم په پلازمینا برسلز کې چاودنې شوي دي چې پکې 14 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان دي. په دې اړه دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له برسلز څخه یو افغان بریالی ویاړ را سره د ټلیفون په لاین دی. ویاړ صاحب تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي که تفصیل را سره شریک کړئ چې شاوخوا ستاسو په چم گاوند کې یا د پیښې کول راته تشریح کړئ چې څه شوي دي دلته.
مهرباني کاکر صاحب زم استاذ رادیو لاري ټول اوریدونکو ته سلامونه، استاذ همکارانو ته سلامونه نیک هیلي. مننه کاکر صاحب، پیخي خو تقریبا ډيري مودي رئيس دي بروسل خار لامنيتي ستوندو سره مخ ته، لاغه ورځ چې په پاریس کې پیخي وشول او بیا لاغه ورځ بروسل کې تقریبا دوه نه مکمل دي، یو معلوم څو کسانو په اړه باندې عملیات روانو دي، غي عملیات لامل هغه وخت هم د بروکسل زیاتې سیمې چې وي هغه د خلکو په مخ تړل شوي وي، بازارونه ځینې لوی دفترونه غټ کاروبارونه اکثره تړل شوي وو، حتی ښوونځي هم تړل شوي وو تقریبا دغې حالت.
نن ستاسو خبره پر خپل ځای د خبر المور رپورټ کوو، را نن ورځ څه شوي دي؟
نن ورځ هم تقریبا تاسو به تر ما خبرې دوه درې ورځې وړاندې دي، یو معلوم کس چې عبدالصالح عبدالله په نامه یو کس دی، دغه د نیولو په خاطر باندې په دغه بروکسل په مولمبیک کې عملیات وشول، او دغه د نیول نو وروسته دا د دوه ورځې وړاندې نن په هوایي ډګر کې هم ځینې چاودنې رامنځته شوې، چې په هغه کې ځینې کسان تلف شوي دي، دغه وروسته بل چاودنه په ملا دغه کې د میټرو په دغه کې دا د میټرو په میټرو کې داخل د میټرو کې رامنځته شوې ده، چې دا اوس د بروکسل د ښار ټولې میټروګانې او زیات سرکونه د خلکو په مخ تړل شوي دي، ښار له خلکو خالي ښکاري، او پولیس د نورو امنیتي ګواښونو یا د نورو دغسې پیښو خبرداری ورکړی دی خلکو ته. خلکو ته اکثر ته ویل شوي دي چې له کورونو ونه وځي، یعنی په کورو کې پاتې شي، چې امنیتي وضعیت ترینګلی دی.
یعنی تاسو چې اوس وتل غواړئ، یا تاسو ووځئ، یا تاسو چې ښار کې ګورئ، هغسې ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه؟ کنه اوس ځینې خاص سیمو کې لاری کوڅه باندې د نور ژوند دادی روان دي؟
نه، په د بروکسل په شاوخوا سیمه کې خو ژوند دادی روان دي، البته د بروکسل په داخل کې خصوصا د میدانیوي په شاوخوا کې د غسیمه د زوانتین په نامه یادیږي، دغه سیمه کې تر ملمبیکا پورې په ځینو د ګڼې ګڼې په سیمو کې په دغه سیمه کې خلک نه ښکاري، دوکانونه تړل شوي دي، او سرکونه بیخي تش دي، یوازې پوځي موټر او پولیسو بلانسونه او ځینې دغه کسان لیدل کیږي، هغه کسان چې دا کارونه کوي.
اخیری پوښتنه دا چې دلته، یعنی که داسې یو پیښه کیږي، نو هغه خلک چې هغه دلته میشتي او بهرنیان دي، لاغو سره هم هغه سي اندیشنه ای چې د بلجیم له خپل اصلي وګړي سره وي کنه، دغه سي پېشي هغه کوم ویروس سره مخامخ هیڅ کم بهرنیان وي؟
فکر کوم لاغه کسان سره چې بهرنیان دي او خصوصا د اسیایي هیوادونو راغلي دي، دغه سره دوان دي خني، یا د بلجیم د خلکو نه اندیښنه زیاتیږي، یو خو خپل د امنیتي ستونزې دي، چې لکه څنګه چې د بلجیم خلک پکې طلب کیږي، د سدام طلب کیږي. او دویمه خبره دا ده چې دلته د عمومي دغه نشنالستان چې ورته وي، یا پیسې پاکستان چې دي، دوی وضعیت له خصوصا تور پوست تور ویښتانو سره دلته نور نه وړ کیږي، ورځ پر ورځ دوی تر سره تعصب زیاتیږي، ورځ پر ورځ دوی ته په ځینو سیمو کې پټې تستر کتل کیږي، په هر لحاظ اقتصادی لحاظ په ټول لحاظونو دلته ستونزه زیاته ده. یعنی نسبتا د بلجیم د خلکو نه هغه خلکو ته چې بهرنیان دي، هغوی ته اندېښنې نور هم زیاتېږي، دغه سپې خو تاثیرات هم په هغوی ډېر بد دي.
بریالی ویاړ صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسې، شروز ورته غواړو. دا بریالی ویاړ چې یو افغان دی او په برسلس کې دی، او په برسلس کې نن چاودنې شوي چې پکې دیارلس کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم بیرته پاکستان ته ځو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسي مشرانو سره یې وکتل، او د سیمې پر وضعیت او د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري پر لارو چارو یې خبرې ورسره وکړې. په دې اړه باندې زموږ همکار په دې موقعه باندې ولسمشر دا هم وویلی چې کم خلک چې له دې سیمې څخه ایستل شوي دي، له شمالي وزیرستان او نورو سیمو څخه، د هغو واپسي روانه ده. د دې وینا وه چې دغه کار اوس د انتظامی چارواکو دی چې دغه پروسه په ډیره نرمه او په ښه طریقه پر مخ یوسي. احمد الله په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ګل پورس د سویلی وزیرستان هډ کوارټر وانا دورې پر مهال د صدر ممنون حسین وینا وا چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له عمله ډېرې ځپلې شوې دي، او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شول. د صدر ممنون حسین وینا وا چې بې کوره شوي خلکو ته امدادي رقم ورکول وروستو دوی په عزت سره خپلو سیمو ته لیږلې کیږي، خو دا اوس د سیول انتظامیه ذمواري ده چې په ښه ډول انتظامی چارې ترسره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د واپسۍ پروسه
اوسه ډیره په قلار روانه ده او تر اوسه لږ شمیر کډوال خپل سیمو ته لیږل شوی دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې حکومت دا خبره کوي چې د یادې ایجنسی 95% نه زیاته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوی ده، نو په کار ده چې د دوی واپسی هم زر تر زره وکړي.
زمونږ ټوټل خاندانان دي 1,03,000 چې حکومت رجیستر کړی دي، تقریبا 25,000 خاندان اوس واپس شوی دي. کومه واپسی چې هلته شوی ده زمونږ هغه متاثرین په دي کې ډېر په مشکلات سره دي. آتا دیتا د میډیکل سہولات نشتا، دیتا تعلیم ایجوکیشن بالکل سہولات نشتا، هغې خال کې هلته روزګار بالکل نشتا. اوس کومه دي پیز هلته آنا جانا کوي، آپ انٹری بنے کوي اور ډېر په مشکلات سره دي. خپل سوچ وکړه چې یو سړی په کور کې سبانه ناست بېګا کوي، د روزګار نه وي، د بیمار د پوره سہولت نه وي. مونږ د صدر صاحب نه دا اپیل کوي، عزت واپسي مونږ نه درشوي. مونږ په اعتماد کې تر اوسه پرې دی نه اخسي چې مونږ به عزت طریقه سره څنګه واپسي ده.
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو 215,400 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوي دي او د نورو تک به نومبر میاشت پورې وشي. خو په قبایلي چارو نظر لرونکي شعبالدین وایي چې حکومتي چارواکي په هر ډګر دا خبره کوي چې متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
زمونږ بعضي نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او بعضي تاسو شخصیات چې هغه په دې موضوع کې دلچسپي لري، هغه دا ویلي دي ډېر په بیرحمانه طریقې سره د خپل علاقو نه در په در کړی شول. آی ڈی پی کم مشران دي، هغه سره ډېر خطا جایز دي، دا هغه خبره څوک نه اوري چې څو پورې د دغه متاثرینو مشرانو چې کوم فارموله دی لور کوي چې کوم علاقو نه تاسو وایي چې هغه کلیئر دي، نو البته تاسو خلک پرې کې ځي کنه، نو دوی خو هر څه د خپل ترتیب او دغه مطابق کول غواړي. نو نه به دا په باعزت طریقې واپس شي او نه به د دوی د مسایلو نور ادراک وکړل شي.
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وي چې د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال د مارچ میاشتې د 1:30 نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان په پنډي ښار کې د هغه هیواد د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او دوی دواړو په دوه اړخیزه اړیکو سربیره د سیمې پر امنیت وضع او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکولسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکړي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا ISPR په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبې پر ورځ پراول پندې کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانې کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کې دوه وروسته د پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خسوړي کې علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړي توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پوک دوکې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه همدارس کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستانی پوز ضربې ضد پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیز کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن او د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ لیدنه هم د دغې لیدنې په تناظر کې یو بل رپورټ هم لرو. هغه دا چې په عراق او شام کې ډیر زور لرونکی اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قومندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په خپل هیواد کې د دې ډلې موجودیت نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د ننګرهار په ځینو ولسوالۍ کې د داعش هغه وسلوالو چې اکثر پخوانی پاکستانی طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي دي او دا ډله سخته ځپلې ده. بشرګواش په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسو کې پولیسو ویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالي نیولي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغل ته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر او امنیتی چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړي چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز میں چڑھائی ہوئی پاکستان کے طالبان نہیں سر دو ذرا سلور کے حضور پاکستان کے طالبان صبح طالبان واغ دل کا پاکستان کے پر موجود بھی ظاہر رکھا بس افغان طالبان سے کم بھی سرتاج سے بول سو مندر سے رشتہ دے سر نو پاکستان شروع نہ دیا والا کسی ڈینائل کی اور بیروس تو امن کی مات اس پتہ نہیں یہ والے کہیں کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چکم داغا دے والی دے اگا خو پاکستانی دے سعید خان اور اگزئی نو خود منگا دلتا والی پر ڈینائل کی ہو بے روز تو بندے نے پیگو جو سنگ دا مسئلہ حل کو
د اسلامی دولت وسلواله ډلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غختل چی پاکستان و افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک و لری دا سیمه ورته ډیر اهمیت اهم لري. خراسان ورته وای خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې داعش ډیر وزپل شو او سیاوازې د ننګرهار لګو سیمه ته محدود شوې ده. پاکستان کې یې اهم هغه عمره مین نه د پاتې او د دې وجه کې دې شیدا به چې داعش د فرقیز شخړو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوه دی.
اسلامی دولت وسلواله ډلې یادایش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسي کې په افغان امنیتی ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي ویل دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وای پاکستان کې د سخت دریزه فکر دومره ډیر دی چې ک داعش ډله په افغانستان کې وزه پلشي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره خېټینګ ولې شي.
افغانستان کې دغه پر مشکلات ډیر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حامل دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زمو چې کم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی. باقي دغه په سوچ او فکر او په ارث کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډی دي خطر شته دی. دغه خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطر شته دی او بداغه صدا باب کول پکار نو موږ چې سره منونه نو بیا بداغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثر داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلو چې داعش وسلوال تر دې حد زپل شوې دي چې شمیر یې له خواوشه 1500 څخه سلو ته راکم شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمه کې هرڅوی بارانونو ځپلی باران ځپلی خلکو ویلي چې د کورونو دیوالونو او چتونو یې راغورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوی دی. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شوي او اوس بارانونو ژوند ور په تکلیف کړی دی. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا وشتې زیانونو اندازه ولګوي او له باران ځپلي خلکو سره مرسته وکړي. انیس اجمن رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثر کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومت د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو دینه مخکې چې کوم لګوند کې وګد باران دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل نه سروې شوې ده نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده نه خیره غلې دی لکه د محکمو یا د انجوز ولا نه غام نه دی راغلي څوک هم داسې نه دی راغلي. سرکس علاقه ده کوم برخلو کې هغه کې یو چتر غورځېدلې او هغه کې یو مشمه مرشوي وک.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وای د کور راغورځېدو له وجې دوه وریرونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
هغه یو چات یې په دې بل باندې را پرېوته، بل کوس په ماشومانو باندې، لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي. دغه یو ښځینه او دغه ژنکلای او د کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي او د دوه قومي دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پرېږده، لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تانه دوه کړی کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې دی او د باران له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
یعنی زما واغیر تیر دا په کلیسیا غلا غولا ده، ډېر خراب ده. بل کې را دا ور څنګه نیزه دا سه مې خپل لوار ده، هغه کې را ور سره پریوتا ده کې کای ور سره ډانګا ده. مول وړي دیوانی نه ډانګ دي ډېر ته مون مې سوا ده درې سال ور لا کاری کې دې ډېر وا کار لا دی.
الته د کبلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده بارانونو د متاثره شوې کبلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر زر به د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړې.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي، په دې کې کوم څوک وفات شي نو هغه لپاره ځان لدا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونه لپاره چې 4,00,000 روپۍ دي دا فاشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخ 3,00,000 روپۍ ورکړي، دا چې انګلیش شتو شي نو 1,00,000 روپۍ ورکړي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دی، دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارانې له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د کبلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علی شاه وایي په کبلی سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وژل شوي دي.
د نساج مل رپورت موریدې د پېښور پر ریګي کې تیر ورځ ونو بوټو لګولو ساتلو د نړیوالې ورځې د منځولو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر 1,00,000 زیات ونو بوټي وکړل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځای سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته. په دغه مناسبه جوړې سوي غونډې په وینا کې جوړې سوي غونډې ته د پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې حکومت به هڅه وکړي چې په راتلونکو دوو کلونو کې په صوبه کې د 1,000,000,000 په شاوخوا کې ونی بوټي ولګوي. د غلام غوث رپورت اورو.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځي دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د 1,000,000,000 ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی. د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زموږ د حکومت تر ختمېدو پورې به موږ د 1,000,000,000 نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زموږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زموږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به موږ غله سرنګ پیدا کوو. موږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي.
موسم مې ګرمۍ کم کرتا ہے.
او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
وزره نه زیات ځوانان الکان او جنکو په دې کې ساواخسته، په دې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټو او 2 بجې ټایم وو. نو دوی شوق دوی جذبې تاسو دین اندازه لګول شي چې تر اوسه پر مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو اپتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چر شهید پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي او نور اکسیجن نه پارم ژوند پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستورې پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلې شي.
مشال ریڈیو دا
او سم درنې مې بجې سوي دي انیس اجمل به خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی و هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د اوس ماموریت نوی کمانډان جنرل جان نیکولسن پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. چارواکی وایي د روسیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لري او ته ویلي چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خویندو ویلي دي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي. تکړه قبایلي خویندو تنظیم نن په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال تر اپریل میاشتې تر پای به امریکا څلور پوځي الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي. د رپورټونو تر مخه نن د بروسلز په زوینتم هوایي میدان او میټرو سټیشن کې درې چاودنې شوي چې پکې لږ تر لږه 42 کسان وژل شوي دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایي میدان د مسافرو د تلو په ځای کې وشوه. بیا بله لاغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټیشن کې وشوه. او د سولسیزو سړی جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالی پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله.
د خبرونو لنډیز ورته انیس اجمل وړاندې کړل. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله چې تاسو ته هر اونۍ نجیب عامر وړاندې کوي راځي ورته غوښتو.
د مشال راډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلی ګلونو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د پسرلی دراتک شپې ورځې دی. عموما په دې ورځو کې په لرو بر کې کلنۍ مشاعری جوړیږي. پسرلی د ژوند د رنگینو شیبو انزور وړاندې کوي. شاعران هم د خپل طبیعت له مخې د پسرلی سره ډیره مینه لري او د الهام خاپیرې په ډیره مهربانی وي. نو موسم د پسرلی د خوبان سیل ته زیده ګلو راځه چې زه ته هم د صحرا لوري تلاړ شو. روانه خبرونه کې د حاجی ولی محمد خبرې اوري چې 15 کالې د پښتو نړیوالې رادیوګانې ریکارډ کړي او اوس یې په کتابي بڼه چاپوي.
و هغه وخت ریډیوګانې ټیپ ریکارډر ولو تقریبا 2000 په شاوخوا کې چې ستان سبتي کاغذ چې د افغانستان ژوندۍ تاریخ ما سره لري.
د ځوان شاعر شانواز باقر کتاب د هوا سترګو کې شګې چاپ شو. د د شعر ولې له نورو جلا جلا معلومیږي؟
زه شعر کله هم لیکم نو زما دغه فکر وي، ځان سره مې دغه خیال کړی وي او فکر مې کړی وي چې زه باید د نورو مختلف اوسم. هغه څه به کې راولم چې نورو شاعرانو پکې راوړي نه وي.
دا به هم وره چې د جلال آباد هنرمن همایون حیرت د خپلې یوې نوې سندرې پاړه سوای.
او دا نوې سندره مې زما یو مرګره ده په جرمني کې اوسېږي بلجین کې، جاوید احمد زین نومیږي. دا غا شاعري ده او زما ډېر خوښ شو دا شعر. دا په جلال آباد کې مې کلب جوړ او موزیک مې سب کوم دلته نو ښه ده کوم چې مینه والا خوښ شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته د اورېدو لپاره را سره تم شي. مخکې تر دې چې د خبرونې راپورونه او مرکې دروورو ل مجید بابر نه د ونې فرهنګي خبرونه ورو
د هالیوډ فلمونو ستوري انجلینا جولی وایي د هغو افغان کډوالو ملاتړ کوي چې اروپا ته د رسیدو لپاره په یونان کې بند پاتې دي. نوموړی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د خنیت سفیره ده په لبنان کې یې د شام د کډوالو د یو کیمپ څخه د لیدلو پر مهال وویل اروپایي ټولنې د افغان کډوالو په وړاندې د میرې مور سلوک پیل کړی دی. نوموړی وایي اروپایي ټولنه دې د توپیر پالنې څخه لاس واخلي. نوموړی د یونان پیرایوس ښار ته هم لاړه او هلته یې د افغان او نورو کډوالو سره وکتل. د کورمه قبایلی سیمې په بګن سیمه کې لسګونو شاعرانو په امن مشاعره کې برخه واخیسته. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د امن د تتشوي انزور د بیا ځلولو لپاره د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. په مشاعره کې د کورمه ایجنسۍ ترڅنګ د هنګو سپینې وړۍ تل او نورو سیمو شاعرانو ګډون وکړ. په سلګونو کسانو د مشاعرې د شاعرانو کلامونه په چکچکو بدرګه کړل. دا مشاعره بګن ادبي کاروان جوړ کړی و. د پښتو ژبې نامتو افسانه لیکونکي زیتون بانو وای د پښتو ادب د لومړی مرمنې د اعزاز په ورکولو خوشاله ده. دا اعزاز د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې نوموړې ته ورکړل شو. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت د پرایډ آف پرفارمنس په نوم صدارتي جایزه هم ورکړې ده. زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه ولسته وړاندې کړي چې زیات شمېر یې د هغې پر افسانو مشتمل دي. د چارسدې په ګلاباد کې د پښتو د خوږجبي غزل ویونکو شاعر ارواخات اکرام الله ګران په یاد کې یو غونډه وشوه. دا غونډه چې د ځایي مشر ارشد خان په حجره کې جوړه شوې وه ورکې د اکرام الله ګران زوی ابو زرباچا او نورو د خاغلی ګران په شعر او شخصیت خبرې وکړې. د اکرام الله ګران شاعري د اوس مهال پښتني ادب یو نایابه سرمایه ګڼل کیږي. په ابو زهبی کې د خال پښتو ادبي تړون غړو په یو پرتمینه غونډه کې د پښتو ادب د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. نوموړی تنظیم چې د مسافرو پښتنو ادیبانو لخوا سو کال وړاندې جوړ شوی د محلینو غونډو ترڅنګ د خال په نوم د پښتو مجله هم خپروي چې لومړی ګڼه د محمود ایاس په مدیریت کې خپره شوې ده. په اسلام آباد کې پښتو ادبي سوسایټي د اسماعیل ګوهر په مشرۍ کې خپل ادبي غونډه وکړه. دا غونډه د اسلام آباد د ادبیاتو په اکاډمۍ کې جوړه شوې وه چې د نورو لیکوالو ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغانستان د کلتوري څانګې مشر عبدالرحمن حبیبزی هم پکې ګډون وکړ. وروسته آزاد مشاعره هم ترسره شوه.
مجید بابرو چې تاسو ته د ونې کلتوري خبرونه وړاندې کړل. حاجی ولی محمد چې د محل په ګلستان کې اوسیږي په 1928 کال کې په کندهار کې زوکړې. نوموړی د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ، د افغانستان په دودونو، ژواک او کلتور او په افسانوي ادب کار کړی دی. د دوی شپږ کتابونه چاپ شوي او 40 نور ناچاپه آثار لري. دوی یو بل مهم کار چې کړی هغه دا دی چې د افغانستان د تاریخ د تیرو شپږ دیرشو کلونو پیښلې کې لیکلی دی. دا تاریخي اثر چې شپږ زره پاڼې کېږي په څلورو ټکو کې چاپ شوی او دوه ټوکه نورې تر چاپ لاندې دی. نو دوی دغه پیښلیک څنګه راټول کړ له ده به واورو.
په لومړي قدم کې دلته د اردو اخبارونه دا راتله یا د مجاهدینو د دور دغه خپرونې وې او بیا وروسته ریډیوګانې کې په سیټ ورته پیدا کړی و. ډسک ثبتومه د کمپیوټر و. هغه وخت ریډیوګانې ټیپ ریکارډر ولو تقریبا 2000 په شاوخوا کې ستان ثبت کړي. هغه چې د افغانستان ژوندۍ تاریخ مصد کړي 2000 د 3000 په شاوخوا کې ستان را سره ثبت کړي. هغه چې هغه د 1928 څخه نیولې ده تقریبا د 2000 تلرم پورې شان ګرځي یا د 2002 مقاله.
حاجی ولی محمد زیاتوی چې تر 3000 پورې کې سټونه ور سره دي چې ورکی د بیلا بیلو رډیو غانو سب شوی پروګرامونه خوندې دي. اوس چې د کمپیوټر زمانه ده نو کار اوس هم روان دی خو په نوی او عصري بڼه. دوی دا ټول غږیز معلومات د کمپیوټر مغزو ته سپاري. دی وایي دا کار له شوق زیات ملي احساس او د وطن د مینې له وجې ترسره کړی دی. حاجی ولی محمد د خپل ارواښه د اکا حاجی محمد خان ډیر زیات منندوی دی چې دی تل هغو کارونو ته رابللی چې د ولس او وطن په درد خوري. دی وایي کورنۍ تل د دې د ادبي او تحقیقي کارونو ملاتړه پاتې شوې ده. له ده مې وپوښتل دغه غږیز اسناد چې ورسره دی تل به یې له ځانه سره ساتل غواړي که د افغانستان حکومت ته به یې سپاري څو د نورو نسلونو لپاره پاتې شي. دوی راته وویل
و دغه د طالبانو په دور کې د اطلاعاتو کلتور وزیر احمدتي او مور په شادي سیمینار ته دعوت کړو. په دغه کې په 1990 کې د سم پرورې در پرسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار و. نو هغه راته وویل چې د ستار ښار به موږ یې کاکې کو یا یې موږ سره وسپاره. بیا په اوس کې د عبدالباري جهاني سره د سیمینار چې جوړ کړی به یې خبره خو حقیقت دا دی زما زه غوښتم چې خلک د دې څخه ګټه واخلي چې زه په دې پوست یم چې دا ښار نه ضایع کېږي.
حاجی ولی محمد د افسانوی ادب د تخلیق لپاره هم کار کړی. عین په 1990 کال کې د افسانو مجموعه چاپ شوې چې د سبا غازی نومېږي. د لنډو کیسو دویمه ټولګه یې اوس مهال د چاپ لاندې ده. د خپلو افسانو په اړه وایي
مفهوم لري د نثر لکه په نظم کې غزل پرشین پی دغه شي په نثر کې افسانه یو ډیر مختصر او جامع د خیالاتو د ایجاد شین چوي. نو د ما پر دې نو ګل موزات باندې لیکلي ما د سنگاپور کې لیکلي د هغه یان کاس پر حالاتو پر بیلګې مخول چې د تلندې مفاهیم چې کوم شي څه متاثر شوی ما یا په پښتني کلتور کې ځینې د چناوره شان دلته مکرج کیږي د شوزو کوکتیا یا نور دغه موضوعاتي هغه کتاب زما په دغه کې لږ کې څه څه تر بیا نه باندې ما افسانه لیکلې ده. اوس بیا نه په خپل ځان کې څه په څون درلو دي یو واځي ښکلا نه ولا نور هم دا انسان په توګه یا د دې سره نړۍ ته کوله نور د شیان د تور او د تور پوس سره چې کوم شي کیږي کې دي نکتر منډا نه او په افریقا کې ما خپل دغه پرخړې دي چوکاټ خپل تخلیقي ادب د افسانه لپاره ډېر موضوعاتي
د حاجی ولی محمد د لانورو بریاو او لاستراوډنو په هیله. شانواز باقر اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی کومه موده کېږي چې شعر لیکي خو ډیر خلک یې په ځان حیرانه کړی دي. د ده شعر لوستونکي ته یو څه نوي مخې تک دي او د یو عجیبه احساس سره مخ کوي. د باقر د شاعرۍ کتاب د هوا سترګو کې شګې تازه له چاپه راوتلې. دا کتاب د ختیځ خپرندوی ادارې لخوا د 3000 په شاوخوا کې چاپ شوی او مینوالې په لر او بر کې د پښتو کتاب پلورنځیو څخه ترلاسه کولی شي. په همدې پلمه مو د شانواز باقر سره خبرې کړي خو په سر کې د دوی یو شعر ته پام وکړي. محبت به دې سوچ وکړم یریدلې یم په محبت به دې سوچ وکړم یریدلې یم لدې کمر نه یو ځل مخ کې هم لویدلې یم غږ مې سوک ناوري مړی مې خپل کېنوله غږ مې سوک ناوري مړی مې خپل کېنوله ژوندې تصویر یم په دیوال چا لګولې یم زستا د پخو نیم لویدلې ته خبره نه زستا د پخو نیم لویدلې ته خبره نه د سرو پایزیبم یو ماشوم چرته موندلې ما دا چې په دشت کې ګرځېګم تګی کېګم نه دا چې په دشت کې ګرځېګم تګی کېګم نه د چا پزړه لکه باران راورېدلې ما راشا را جگ میں کا لاسونا خود نم آتی گی راشا را جگ میں کا لاسونا خود نم آتی گی باقی را زد خپل خپو لاندی را غلی اما پا محبت با دی سوچو کم یاری دل ایما تا په محبت به د سوچ کړم یریدلې یم لدی کمرنا یو زل مخ کې هم لویدلې یم شانواز باقر د ځان پړوي
لار سنا اول خو زه د مشال رادیو ټولو همکارانو ملګرو ته ډیر زیات مننه وایم چې په دومره خپل پروګرام کې مال د سوې لو مکر کړم امیر صاحب کور مو ودان زه د اصل نه د افغانستان د بره د افغانستان د سیمې د ننګرهار ولایت خاص کمینا دی بالایم اوس مهال په کوزه پښتونخوا کې ژوند تیروم شپې ورځې سبا کوم
باقر د خپل کتاب په خبرېدو خوشاله دی او له خپل مینوالو مطمئن دی چې د کتاب به ولولي او مینه به ورسره وکړي د هوا سترګو کې شګې پاړه دا سره ته ویل
زما کتاب مانی تقریبا داسې شپږو میاشتې کېږي چې په دې کتاب مانی ما کار شروع کړی و او د چاپولو هڅه مې کړې وه استاد غوندې مشرانو ملګرو لیکوالانو شاعرانو پوهانو ملګرو دا مشوره را کړه چې کتاب چاپ کړم دغه وخت دی او باید کتاب په وخت چاپ کړی شي خلکو ته پوخ شعر ورسیږي
که تاسو د باقر شاعري لوستی وي یا مورېدلې وي نو خامخا به درته احساس شوی وي چې د ده شعر له نورو جلا جلا دی نو دا د ښاغلي باقر شعوري کوشش دی او که په خپله ترې داسې څه لیکل کېږي چې هغه نورو نه وي لیکلي د دې پښتنې په ځواب کې نوموړی وای
زما د شعر زه چې شعر کله هم لیکم نو زما دغه فکر وي ځان سره مې دغه یو خیال کړی وي یو فکر مې کړی وي چې زه باید د نورو نه مختلف اوسم د نورو شاعرانو نه باید زه د نورو شاعرانو نه شعر مختلف ولیکم هغه څه به کې راوړم چې نورو شاعرانو به کې راوړي نه وي هغه موضوع به کې راون غاړم چې نورو شاعرانو ورته پام نه وي کړی همدغه وجه ده چې څه نه څه په دغه خپله لار کې لګیم او کار کوم او زما په شعوري ډول دغه کوشش چې زه خپل شعر لډور مختلف ولیکم او بدل یې ولیکم تر څو خلک تر خوند واخلي د پښتو روایتي شعرونه بلا خولې دي ښه موضوعات پکې شته لولم یې خوند راکوي او هر شعر په خپل ځای ښه وي خوندوري خوند ترې سړی اخلي کیف ورته وربخي
شاهنواز باقر وایي د یو لیکوال او شاعر لپاره ډیر اړینه ده چې د نورو شاعرانو د کتابونو مطالعه وکړي دی وایي یو لیکوال هله یو څه ښه پنځول شي چې د نورو د اثارو مطالعه یې کړې وي
د شعر لپاره مطالعه ډیره مهمه ده تر څو چې ته مطالعه ونه لرې تاته د نورو شاعرانو شعرونو توجه کیدنی یا په ذهن کې دنی تنه شي معلومول شي دا بل شاعر دا شعر څنګه لیکلی دی کوم موضوع به کړه ونول کوم خبره کړې ده چې ته مطالعه ولرې نو اتمن ستا شعر به کوي هم وي او د نورو نه به مختلف هم وي بدل به هم وي تر څو چې مطالعه زما په فکر د شعر لپاره ډیره مهمه ده
اوریدونکو د باقر خبره خو مو واورېدې راځي د هغه یو شعر هم دا غوي په خپل غږ کې وورو
یو غزل دی تور شپوا وازونه را پسیو تور شپوا وازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو ما صادر دومره پښلک را وچت کړي چې تر کوره کاغذونه را پسیو ټول ورځ به تګي ګرځیدم ټول ورځ به تګي ګرځیدم او په خوف کې به سندونه را پسیو خدای استا په لټون سروم نه خبروم خپل خپې خپل لاسونه را پسیو د نظر شیشه می ما تکړه باکره چیکاګو واګو مخونه را پسیو
د معاصر شاعر شانواز باقر خبر او شعرونه مو واوریدل اوس مهال کم خو په خوا شاعرانو چاربیتې ډېری لیکلي او د دې ولسی صنف خپل شاعران هم عبدالواحد تکدار ملنګ جان او نورو د وخت مشهور چاربیتې لیکلي چې بیا وروسته سندرغاړو په خوږو طرزونو او آوازونو ولس ته رسولې دي خو نور احمد باچا چې په کراچۍ کې میشته نن سبا هم چاربیتې لیکي باچا لالونه په ایرو کې نومې کتاب کې هم چاربیتې لیکلي دي د نور احمد باچا په ژوند او کار په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران یو راپور جوړ کړی چې د نور احمد باچا په چاربیتې پیلېږي
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا خو زړګې زما په دې وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پپویږي د دنیا په زندگی نشته باور زکاهلوم پزړه د صبر غټي بیلتان د سپی ساتلی زړبر کړی املې پاشقانو باندې پټي
چربی تک څه هم د پښتو ادب نه پور کې دوه حسابيږي خود کراچي دا شاعر نور احمد بچای په شوق لیکي او زمزمه کوي بچاوي چې ماشوموالي نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچي تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړ او تر دې د مې یو کتاب لالو نه پیرو کې چاپ شوې ده
تاسو خو د شاعرۍ دا دغه کې و نه دا د بچپن نه و خو لکه شروعات چې نه وای چې د 93 92 93 چار بی تم لکھ شم نظم غزل لوبائی مصرا ہر سر دغا باندھن گا کڑے دے ماں یہ کتاب جاگے کہ ماں جن منی رپارا لالو نے پیرو کی نمی دے آگے کہ ماں دگا رپارا ورکڑی ہوں دی لکا چار بی تم پکیم ورکڑی آئی کون پکیم ورکڑی نظم غزل آئی حمد نات ہر سر
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وس نه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سره سره هم د غټولنې پخپل سر یو پښتو اکیډمي هم چلای
بیا زماره کتاب چې نه دا هم د اکیډمي چاپ کړي او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دي سواد پښتو ادبي ګلونه چې دغه خپو هان لري او خ خادیبان لري ځکه چې په کراچي کې چې په اصلې نو هغه سواد پښتو ادبي ګلونه ټول
د مشال رادیوی مجله کې موږ هڅه کوو چې د شاعرانو او لیکوالو ترڅنګ د هنرمندانو له نوو کارونو هم تاسو خبر کړو د ننګرهار هنرمند همایون حیرت په دې ورځو کې خپل یو نوی سندره په آډیو او ویډیو بڼه ثبت کړې ده 15 کلن همایون حیرت د هنرمند کورنۍ سره تعلق لري د پلار کمینګل حیرت او ترې میناګل د ننګرهار د موسیقۍ یاد کسان ګڼل کیږي نو اول به د همایون حیرت نوی سندره لګاوو او بیا به د دې سندرې په اړه د غوي خبرې هم در باندې وورو
مہربانی کو رمضان جوندے اسی سے دور وقت ہم کرا کو او دانے سندر میں زمای عمر گرے دے جرمنی کی اسی جی جاوید احمد زین ہمی جی داغا شاعری دے او زما دے خوف فلا شیر یا جلال آباد کی نے کلپ کو موزیک میں سب کو رنگل تا دو خیر کلپ کی زمین والا خوف شیر
سای نو کمپوز چا جوڑ کو موسیقی ورتا چا برابر اکلا او دا آڈیو دا ویڈیو کلپ ہم لارے
ویڈیو ہم دے او آڈیو ہم دے گانا دوارا میکس دے گانا آڈیو بدا ریادو دخوان نشری گا او ویڈیو بدا تلیزنو دخوان گانا او کمپوز لار میں دے کبین گل حیرت او شیر میں خوبل چیز جاوید احمد زائی دے او موزیکی چو ورطا برابر کرے دے آمر مینان ہمی گی آغا موزیکی برابر کرے دے
نو دا سندرہ موچیر تصاب کرلا
نام پر جلال آباد کے اسٹوڈیو جو کرے دے مثلا خپل وطن کې موږ په مخ په خبر تاسو او کله تاجکستان ته هندستان ته خپل وطن کې دا سیستم شم د تاسو جوړ ساتو
ها یعنی اوس په جلال آباد کې هم داسې استودیوګان شته چې تاسو په کې کلیپونه سپتول شي اډیو سپتول شي د سندرو
او بالکل شته دا خیر او زموږ وطن مخ په ترقی روان دی نه
صحیح ہمایون د ویڈیو د پاره چې کوم تاسو یا کاسي کړی دا غم په جلال آباد کې کړی دا
او زګه چې موسم سرلی دي ګرن نه بوټي ټول هم د جلال آباد په کړو ډېر خصم منځري مته کې هغه څه خدای کوي د کتون کول نه والو ډېر خوښ شي
نو تاسو پکې سوک ماډل یا ماډل هم اخیستی کوي واز تاسو پکې سندره وای او ښکارې په ویډیو کې
نامو ماډل دې نه خپل سره پښتانه او ساده هم دغه څه د خپل وطن د منظرې نام پکې هغه څه
ماین په جلال آباد کې د موسیقي صورتحال دی آیا د میوزیک سنټرونه شته چې کیسټ فروشیان به په خواوي اوس هم هغه شته دی خلک کیسټ اخلي
او شته اوس شپږ ودانې شته دی خلک اخلي کیسټونه اخلي
صحیح خو مونږ اوریدل چې نن سبا خلک موبایلونو کې د چپ تلاره اوري نو تاسو سوای
هغه په خواني کې څه ټونه نشته کنه او زیاتره خلک د سندره صاحب کې ابل هغه ما غچب په سپات سول سم ده غږی خو بعض هم بعض خلک کې څه ټونه اخلي کنه نو غاړي د خاطر غاړي په اړه دې غاړي کې نه کې کتا چې هغه هم سټډي کنه او هغه په خوا چې څه ټونه و هغه لګ لګ ختم شي
نو تاسو د هنر د لغ وړې دو په هله په خره کې څه زمزمه کول شي اوریدونکو ته بالکل واپ اور خوان با او کیو مسافر رونو تاسو ته مزه واخله
رم جن مز گر دبلتا نم سفر رم جن مز گر دبلتا نم سفر اللہ خود ذرا ول جانا مسافر اللہ خود ذرا ول جانا مسافر ہم جن مرض گرے دبے لتا نہ مسافر
د خبرونه په روستیو شیبو کې د شفیع الله بابرزی شیر داغه په غک کې دراورو
ستاد لاس بنگلېم په خبرو ملګرا والا ستاد لاس بنگلېم په خبرو ملګرا والا مات نشم ګونګې په خبرو ملګرا والا تانا بدخشان تورو کانو کی ورکشویم تانا بدخشان تورو کانو کی ورکشویم لال مغمیم پا خبرو میں لگرا والا پاس دغر بروزو کی غرمد استلے شویم پاس دغر بروزو کی غرمد استلے شویم مننیم جوندیم پا خبرو میں لگرا والا ادرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونسا ادرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونسا اور ملو گیم پا خبرو ملگ را والا تا بدویلی دنگ چنار سندری زکڑم تا بدویلی دنگ چنار سندری زکڑم خوب بڑے منگیم پا خبرو ملگ را والا ستور استاسو کلی ته خوشپورا تختولیم ستور استاسو کلی ته خوشپورا تختولیم لمر خا پیرایم په خبرو مې لګرا والا او خپل پښتنو نه بابر زې مرورې ما وران شم کو پټکېم په خبرو مې لګرا والا
ګلونو دا واده دیونه خبرونه تر بلې ونې مو په پاک لاس پارم د خدای پامان.